له کلونو راهیسې افغان ځوانان په قاچاقي لارو اروپایي هیوادونو ته سفر کوي چې په اوس وخت کې د دې ځوانانو شمیر لا ډېر شوی. ځینې یې په لاره دي او ځینو هم دا تکل کړی چې په نږدې وختونو کې به قاچاقي سفر پیل کړي. په دې خپرونه کې په همدې اړه غږیږو چې په اوس وخت کې ځوانان په قاچاقي سفرونو کې له کومو ستونزو سره مخ دي، یعنې هغه واقعیتونه، هغه پیښې چې ځوانان په دغو لارو کې ورسره مخ کېږي هغه څه دي. په دې خپرونه کې داسې ځوانان را سره دي چې هغوی په دغو قاچاقي لارو سفرونه کړي، ځینې خپل مقصد ته رسیدلي او ځینې یې لا هم په لاره دي. نو له دوی څخه به واورئ چې په دې لاره څه پېښېدونکي دي، کوم مسایل داسې دي چې باید نور ځوانان ترې خبر شي، او همدا ډول دا پوښتنه هم مطرح کوو که چیرې قاچاقي سفر د حل لاره نه وي نو افغان ځوانان باید څه وکړي. په خپرونه کې را سره د دې ځوانانو تر څنګ زموږ پخوانی همکار ښاغلی حدیث پردیس چې د مهاجرینو له یوه نړیوال سازمان سره یې کار کړی را سره دی. پردیس صاحب، پیل له تاسې څخه کوو، د قاچاقي سفرونو ډېر ښکاره عوامل خو همدا اقتصادي ستونزې، بیکاري او جګړه ښودل کېږي. ستاسې په نظر یا ستاسې هغه معلومات یا څېړنې چې شوي دي، کوم نور عوامل هم سبب شوي دي چې افغان ځوانان د هغه په سبب قاچاقي سفرونو ته مخه کوي؟
یادونه وکړه مهم او په سر کې عوامل خو طبعا په افغانستان کې نامي او اقتصادي ستونزې دی په سر کې راځي چې د دې دوو عوامل له کبله ډېری ځوانان دې ته زړه ښه کوي چې په دغه مرګونو لارو دې بهرنیو هېوادونو ته لاړ شي. او بل عامل چې زموږ هغه کوم معلومات او څېړنې افغانستان کې دي چې کوم خلک چې اروپا ته تللي دي او هلته په اروپا کې د هغه په اصطلاح پل او پوش فکټور چې ورته ویل کېږي، چې ځینې ځوانان داسې وي چې په هغه سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو کې د په کومو هېوادونو کې چې دوی اوسېږي مثلا کوشش کوي چې داسې انځورګري وکړي، داسې وښیي چې ګواکې دوی هلته ډېر ښه ژوند لري او ډېر مفشن ژوند لري، او دا په یو شکل دا پیغام واړی ورسوي چې یعنی دا د خپل مې یو عامل شي چې کوم ځوان چې فکر کوي چې که اروپا او نورو هیوادونو ته ځوانان ځي هلته په دغه رقم باندې ښه ښایسته ژوند لري او ستونزې ورته نشته، نو دا مې یو عامل ور اضافه کېږي.
مخکې مې یادونه وکړه چې په خپرونه کې داسې ځوانان هم را سره دي چې دوی قاچاقي سفرونه یا پیل کړي او یا هم خپل مقصد ته رسیدلي. ښاغلی افضل زیار د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې په قاچاقي سفر راوته یا اوس په ترکیه هیواد کې دی. زیار صاحب، له تاسې دا پوښتنه کوو چې تاسو خو پوهنتون لوستی و، تاسو خو دنده درلوده، ستاسې غوندې ځوانان چې پوهېږي هم چې قاچاقي سفرونه څومره سخت دي، بیا مو ولې زړه ښه کړ چې په دې لار راشي؟
تر ټولو لوی علت چې زه خپل دې حالت ته مجبور کړم چې هیواد، کورنۍ، خپل ملګري او هغه چاپېریال چې ما خپورې کړې وي زه ورسره بلد وم، فرهنګ او هغه ارمانونه چې هلته ما لرل د هغو لپاره مې کار کاوه، یو لا مې هیله لرله چې هلته کار وکوم او د یو ښه راتلونکي د یوې ښې ټولنې د درلودو امید مې درلوده. نو تر ټولو لوی علت سیاسي علت و چې بدبختانه د تیر په شیر باندې بیا هم زموږ په هېواد کې داسې حالت راغی چې له موږ نه دوه مخکې نسلونه چې کوم برخلیک سره مخامخ شوي وو، کومه ورځې ته پاتې شوي وو، موږ هم هماغه حالت ته پاتې شولو. څه چې کله په افغانستان کې وم، د نظام د جمهوریت له سقوط څخه وروسته تقریبا تر شلو ورځو پورې وطن کې وم. موږ په پکتیا ولایت کې مدني ادرس درلودی، له غمو د جمهوریت دفاع چې زموږ لوی ارمان و او لا مهم ارمان دی هغه ته موږ کار کوئ. د ټولنیز ناوړو فکرونو او دودونو په مقابل کې موږ راوتي وو، ځینې برنامې مو په کار اچولي وي. د هغو پر اساس باندې زه او نور داسې ډېر ملګري چیلنج شولو. نو دا چې ما ته بله کومه قانوني لاره نه وه را پاتې چې زه هېواد پرېږدم او حداقل خپل سر خوندي وساتم او فردي ازادي ولرم، نو له ډیرو هلو ځلو وروسته زه مجبور شوم چې همدا قاچاقي لاره غوره کړم. د دې تر ټولو یو لوی علت دا و چې هلته ما خپل سر خوندي نه لیده او قاچاقي لارې داسې وې چې ما فکر کاوه چې که ته چېرته په هېواد کې پاتې شې نو ستا د له منځه تلو او یا د ډېرې جی باعث کیږي او کته چیرته په کاچاقي لاره باندې ووځي نو د دې احتمال 50% دی چې ته د یو ښه ژوند لپاره وګرځې، یو هغه ځای ته ځان ورسوي چې خپل ارمانونه تر یو حده پورې پوره کولی شي.
زیار صاحب، تاسو وویل چې ستاسو لپاره خطر، خو حکومت ویلي چې دوی د ټولو لپاره عمومي بخښنه کړې، له هیچا سره کار نه لري. مخکې چې څه ویل شوي وو یا څه شوي وو هغه تیر په هیر، تاسو ته بیا نو څه خطر وو؟
بدبختانه ځینې خبرې چې په عموم کې کیږي هغه په ټیټه طبقه باندې نه تطبیق کیږي. د حاکمې ډلې طالبان چې هیواد ته راغلل، دوی له لومړۍ ورځې وویل چې موږ عمومي عفو اعلان کړی ده، خو موږ داسې ډېر ځوانان ولیدل چې هغه شهیدان کړل، ډېر سخت شکنجه کړل. د دوه درې ورځې وړاندې په کندهار کې یو نظامی افسر شهید کړ، همداسې په پکتیا کې په هماغو ورځو کې چې دوی راتګ تر 15 شلو یا یوې میاشتې پورې به اعلانه ووتلي، زما یو ډېر نږدې ملګری چې هغه نظامی وظیفه یې درلودله له کور نه وباسل شو او سبا یې جسد پیدا شو. زما ملګري چې زه یې نوم یاد کړم، احسان احسان او داسې نور ملګري، هغه اته ورځې له دوی سره په داسې برخلیک کې بندیان وو چې کورنۍ موږ هیڅ احوال نه لاره چې آیا دوی ژوندي دي او کمړه دي. نو دوی چې د عمومي عفو خبره کړې وه، بدبختانه چې هغې ته هیڅ ژمن نه وو، او تر ډېره پورې هڅه کوله چې هغه خلک چې غږ کوي یا غږ پورته کوي او یا د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت دفاع کړې ده، په یوه نه یوه بانه هغه شکنجه کړل او لا یې هم شکنجه کوي.
مننه. خیال ستان اگزای بل هغه ځوان دی چې د په قاچاقي لار تلله یا اوس فرانسې ته رسیدلې. خاغله ستان اگزای د ادبیاتو له پوهنځي فارغ دی، لیکوال دی، کتابونه چاپ دي. نو ستان اگزای صاحب کراته وایي چې په دغه لار د څو ولیدل، څه تیر شول، دغه کیسه کراته وکي او د اوسنی وضعیت یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
دا لار اصلا د انسانیت لار نه ده، یو څوک په دې لار باندې راځي او سبا دې تم لري چې ارزه باندې ژوند یې پاتې شي کنه. نو اصلا دا لار هیڅ د انسانیت لار نه ده او هیڅ باید په دې لار باندې را نه شي. نو قاچاقبر یوازې تا پیسې اخلي او تا ته پلومۍ ورځې کې یو ډول ډاډ درکوي، درته درته وایي چې دا خلر دا او دا دوه نصاب چې پتا درسوم کنه، اصلا څنګه هغه پیسې اخلي او هغه تا پرېږدي، یا یو څوک خپل باندې کوشش وکړي چې تر هم باندې لاړ شي او تر هم له دې حالت نه ځان وژغوري. یعنی په ټوله کې ډېره سخته لاره ده، هېڅوک وایي چې زړه مې ښه نه کړي چې ګروپا په کار باندې را ووځي. یعنې په دې کې مرګ هم شته، ژوند هم شته. کله چې یو څوک په دې لاره باندې راځي، ما خپله د انسانانو جسدونه ولیدل، مړي مې ولیدل، داسې ځوانان مې ولیدل چې د مرګ په حالت کې وو، ډوبه یې غوښتلې، ډوډۍ یې غوښتلې. نو زما په څنګ کې، زما په مخ کې د ځوانانو ساه یې ورکړلې، ژوند یې له لاسه ورکړ. زما لپاره دا ډېرې ترخې خاطرې وې چې زما د یو نوټ فایل باندې لیکلي وي او غواړم
مننه. جواد صفای په لغه ځوان دی چې دی هم په قاچاقي سفر وتلی وو، خو اوس بیرته افغانستان ته راګرځېدلی. صفای صاحب، که ته د خپل سفر په اړه راته ووایې چې څنګه لاړې او بیرته ولې راغلې؟
قاچاقبرو سره وغږېدو. قاچاقبر داسې کې د قاچاقي سفر تا ته داسې کې لکه غوړه مړۍ چې بس خولې ته کوو تېرې ده، خو په حقیقت کې هغسې نه یو څه. قاچاقي سفر له ژوند سره لوبې کول دي. مونږ ته خلکو ویل چې مزه دا قاچاقبر چې څه وایي دا ټول درواغ وایي، تا ته ترکیه او ایران چې راولي او مخې ته راته ودرې چې دا ډېر نږدې دي، خو هغه خبره د خلکو سمه وه، قاچاقبر غلط و.
په بخښنې سره غږ دې صفای صاحب په سم ډول نه اورو. مونږ به هڅه وکړو چې بیرته تاسو ته راوګرځو. همدا ډول ښاغلی بشیر ولیزی هم را سره په خپرونه کې دی، له ده سره به هم خبرې وکړو. ولیزی صاحب، تاسو په دې لاره سفر کړی دی، که راته ووایې چې تاسو خپله له کومو ستونزو سره مخ شوئ، سفر مو څومره وخت دوام وکړ چې بالاخره خپل مقصد ته ورسېدی؟
زه تقریبا یو کال کې کوم یو کال کې راغلم فرانسې ته، او د 2000 موبایل کال کې راغلم ما افغانستان. یو خو د قاچاقبرانو خبرې دي او یو خو د سترګو لیدلو حال دی. زه کله چې د افغانستان حرکت کوي د کابل ناراضي نیمروز ته نیمروز کله ایران ته داخليږي نو دغه ځینې مشکلات شروع کیږي تر نیمروز تر څو چې دې عادت تر رسیږي دلته دا ګڼې ستونزې ته ورسره مخامخ کیږي یا تم مشکلات دي ستونزې دي ولګه د تنده دا تکول دي وهل دي د سرحدي پولیسو لخوا د سره خبرویانه کیږي قاچاقبران لخوا سره خبرویانه کیږي دا قاچاقبران ته د رقم رقم لارې سل خبرې درته کوي چې دا دسې د واغه چې دا تا به موږ ډېر ښه لاره باندې بوځو په لنډه لاره باندې بوځو اما چې کله ته راسې میدان ته او کله دې په لاره باندې برابر کړي نو هغه بیا بل ډول وي نو په لارو کې قلم دي او موبایلونه او پیسې درنښتلې اخلي نو ګراوان کوي دي مشکلات په ټوله کې ډېر سخت دي مرګونه لا ده که څوک دا فکر کوي چې مثال دا به ډېر اسانه یا د کچاګبرانو خبرو تېروي هېڅ دې نه تېروي نو خپله دا لار لیدلې زه چې کله ایران ته راغلم زه به د ایران خبره ته وکړم چون دا خبره ډېره اوږده ده زه مې پلنډ درته وکړم زمونږ هر هېواد کې بېلې بېلې خبرې او بېل مشکلات لیدلې دي نو په ایران کې چې زه غوښتل مې کله چې زه ترکیې ته واړم د ترکیې او ایران په منځ کې مونږ یو نفر افغانانو چې مونږ باندې د ایران له خوا پولیسو لخوا مونږ باندې فایرونه وشول او خدای مونږ بچ کړو ترې وتښتېدلو نو مشکلات ډېر زیات دي ستونزې ډېرې زیاتې دي نو لږه تنده هر څه پکې شته دی مرګ کې شته دی دغه مشکلات مونږ لیدلي دي
مننه کور مودان د خبرونې په دې برخه کې د هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله یې را سره شریک کړي دي امید کریاب لیکلی په هیواد کې په لوی کچه اقتصادي ستونزې او بیروزګاری د دې لامل شوی چې ځوانان په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي که په وطن کې په عادلانه توګه کار اهلي کار ته وسپارل شي غیر عادلانه ګمارنې ودرول شي لوی اقتصادي پروژې پلي شي ځوانان په رښتینی معنا په حکومت کې د ونډې احساس وکړي نو تر یو بریده به ورسره بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تېښتې ګرافت ټیټ شي حسیب دورانی لیکلی دی چې نه هم تیر او نه هم اوسنی حکومت ځوانانو ته څه کړي یا د کار زمینه نه ده ورته برابره کړې نو که ځوانان مجبور دي چې دغسې په سختو لارو د خپل ژوند په قیمت لاړ شي که چیرې دولت ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي هیڅوک د بهر هیوادونو لپاره په دغو لارو زړه نه ښه کوي عبدالرقیب سایل لیکلی هیواد کې د کار په ځینو لارو چارو باید ځوانان مصروف شي یا ځان مصروف کړي همدا ډول بصیر الله مومن لیکلی که د ځوانانو نه په خپل هیواد کې سالمه ګټه واخیستل شي هغه به هیڅکله هم دې ته مجبور نه شي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي د تګ لوی لامل یې بېروزګاري ده همدا ډول حیات نصر لیکلی دی چې نوی حکومت باید ځوانانو ته په بهرنیو هیوادونو کې کار وګوري او د ویزو له لارې خارج ته ولیږي دا کار به سم وي همدا ډول حمیدالله نوري لیکلی دا چې په افغانستان کې ورسره بل اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی نو له دې کبله ځوان نسل دې ته اړ شوی